ما مردم ها با بسیارت سختر مش برابر خواهد.
سلام ته بجې شوې پاروانی وسات کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو ور سره راپورونه هم شته خو په پایل کې لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندښنه ښودلې د راپورونو لمخې تاجکستان تیرې وونه کې نه افغانان خپل خوري په زور استلې یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د خلکو د خوښي خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودلو له امله جریمه سوي دي د اسلامي همکارۍ سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 20,000 کورنیو سره مرستې وکړي د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سید الایاش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې سیلابونو تر 1,380 کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځ ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انارتام هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسیا او اوکراینی ځواکونو یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لویې اتمي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي روسیې پر اوکراین له یرغل یوازې 2 وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې دغه بټۍ تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1950 کال کې فعال شو د دغه اتمي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدۍ پیښې ویره زیاته کړې ده د ټینس مشهور لوبغاړي نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خطر د امریکا په آزادو سیالیو یا یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي جاکوویچ چې پخوا هم تورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ هغه په خپل ټویټر لیکلی په خوشنۍ سره زبونه شم کولای دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم جاکوویچ یو اشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې هغه یوازې یوه اتلولي پلاس پانوي ټینس باز رافل نډال څخه کمه لري دا پر روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ته چې 15 کلن سربستاني ټینس باز پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نشي کولی خبرونه مو واوریدل په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د $10 میلیون مرستو هرکلی کړی خو هم خلک ته شکایت کوي چې نړیوالې مرستې تر اړمنو نه رسیږي
مرسته راغلې ده پرون دلته موږ ته ولاړو په 16 نفرو کې 2 نفر ته ورکړې ده بالا هیڅ چاته نه ورکړې راسي ورکس څه څه ده
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې
نه هم دا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې
او د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنري د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي امریکا اتیا میلیون ډالر ورکړي څو یې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي، خو عام خلک بیا شکایت لري چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. نور جزئیات صفی الله ستانکزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک یې د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. اف ای او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایسیټ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره اتیا میلیونه ډالره بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د اتیا میلیون ډالرو مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیزې ځمکې سیلابونو وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیزې ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي له ځان سره. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی محتویل یا د امارتي طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابره شي، باید کارخانه لاسی، باید موږ ته مرسته راکول شي. مرسته راغلی ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړی ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړی. راسی
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 110 میلیون ډالره بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې ویلي امریکا اتیا میلیون ډالر ورکړي څو په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو لامل تازه سیلابونه جاری شي. په تیر یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 زیات نورې ټپیان کړي دي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په زریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنری د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د خلکو د خواهش خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي راډیو تاجکي څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاري چې لک تر لګ نه افغانان د اگست له 19 راهیسې د افغانستان پولیسو شړل شوي دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمنی په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزی څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس ل خپل دوه بچیانو سره یوازې پاتې.
مور گفت کو شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین مور مستقیم اوردن مرز
مخته وای چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبري وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې ستې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان یې را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلی چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې کار شوی چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ور سپارلې دي.
د طالبانو حکومت وايي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ښکارا د یو هیواد په هوایي حریم تیرای ده او باید بند شي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بي پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احترز کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي دا باید متوقف شي او استوند چې له دې ناحیه نه دي کوم تشویشونه دي. هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکړو.
ښاغلی مجاهد همدارز وویل نړۍ باید د افغانستان ټولو حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر یې وواژه. امریکا دغه برید د وی بی پیلوټ الوتکې په وسیله ترسره کړ. له هغې وروسته چې دغه برید ترسره شو، د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې د دې پیښې په تړاو د څېړنو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هېڅ یوه هېواد ته خطر نشي پېښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ آسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې وشو وکړې.
روسیه د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچن دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلی شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټپالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې به د منځنۍ آسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي، خو د طالبانو حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
تا اندیښنه چې په افغانستان کې کوم ګواښ او خطر شته سمه نه ده. موږ د داعش ټولو هغو پدیدو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې وي او هڅه کوو چې د هغوی پاتې شونې هم له منځه یوسو. موږ ټول پوځي ځواکونه له امنیتي وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کښ بند شوی، ټول دینونه خپله ازادي لري، هیڅوک یې نه ځوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هېوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله له افغانستان سره تړلي دي. په دې پوهیږو، موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یوه ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بېخبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
اوس هم څو راپورونه او ستاسو پیغامونه. په غزنی کې پوهنې ریاست 4 نوي کسان پر دنده ګماري. په غزنی کې پوهنې ریاست غواړي چې په دغه ځای کې د اداري کسانو او د ښوونکو د کمښت ستونزه تر یوې اندازې راکمه کړي. دوی وایي تر 2000 له زیاتو کسانو څخه په دې برخه کې امتحانونه اخیستي چې تر 1500 زیاتې مېرمنې هم پکې وي. دوی وایي د دغو کسانو له جملې څخه به 4 کسان پر دنده ګماري.
په غزنی کې پوهنې ریاست د ښوونکو او ادارې 4 خالي بستونو لپاره امتحانونه واخیستل. د دغه خالي بستونو لپاره تر 2000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې وه چې 1502 مېرمنې هم وې. په غزنی کې د اصلاحاتي ادارې امریت د تعیناتو کارشناس مطیع الله مطیع وایي له دغه کسانو څخه په دوره یي ډول امتحانونه واخیستل سول.
د خونکو او اداري ما پنځم شپږم بستونه مخکې د اصلاح اداري له طرفه اعلان تللی و. مجموع کې 343 بسته موږ درلودل، هم د خونکو او هم د اداري برخه کې. د یو جملې نه موږ کله چې فرمې توضیح کولې او راټولولې 2200 نفره موږ متقاضیان درلودل دو بستو دپاره، چې وروسته د شارتلست نه 1543 نفره شارتلست شول.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي دغه کسان به د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې پر دندو ګمارل کیږي. د دوی په باور له دې سره به په غزنی کې د پوهنې په برخه کې د ښوونکو د کمښت ستونزه یوه اندازه راکمه سي، خو تر څنګ به یې تر 400 زیاتو تحصیل یافته او لیسانس ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. بل لور ته بیا په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي کسان وایي که بریالی سي نو د خپلو ماشومانو روزنې ته به ښه پاملرنه وکړي.
احساس لرو مپاړو چې پراتون کې خپل ټولنې ته خدمت وکړو، د خپل ټولنې ماشومان په ښه ډول وروزو.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي کله دې سره به په غزنی کې د ښوونکو د کمښت او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل نه سي، خو تر یوې اندازه به راکمه خامخا سي. د دغه امتحانونو د اخیستنې لپاره غونډه نیول سوې وه. دغه غونډې ته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم ورغلي وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د غزنی والي محمد اساق خونزاده وویل ښوونکي باید شاګردان وروزي تر څو هغوی انجینران، ډاکټران او د ټولنې نور وړ کسان ورڅخه جوړ سي، ځکه هیواد بې دغه کسانو نه جوړیږي.
په قدرت کې هم ډاکټر ته ضرورت لرو، هم انجینر ته ضرورت لرو، په هر څه کې دي دا دی وخت ضرورت. افغانستان مشترک کور دی، موږ تاسې په ګډه به سره وباسو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت پښتون میشتې سیمې د تیرو 20 کالو د جګړو له امله د نورو تر څنګ د تعلیم په برخه کې هم سختې زیانمنې سوې وې، چې مثال یې د ناوې ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ له 12 ټولګي څخه هېڅ ښځینه فارغه نه لري، خو د دې تر څنګ په تیرو 10 کالو کې د غزنی 10 ولسوالیو د نجونو هېڅ ښوونځی او 14 ولسوالیو هېڅ فارغه نه درلوده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندهار اوسیدونکو وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچل وړه کړي. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په 80% خلک بیکاره شوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د تیر یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي، د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، ان تر دې چې ځینو د کار د نش له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټوله ورځ د کار په تمه وي، خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پر یوه څلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي، وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا شوې.
مسلمانان سے
په دغه کسانو کې یو شمېر د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي، خو وایي ورځ ورباندې هسې تیر سي خو کار نه وي. دوی وایي په 4 او بیا هم 5 ورځو کې یو ورځ کار ورته پیدا کیږي، چې ګټلې پیسې بیرته د اتاق پر کرایه او خوراک مصرفیږي.
زه د محمد هلمند ولایت راغلم، په کندهار په ښار کې خواري کوم. ورو او تو مکار دل نه دی د شپې فجر خلک شپې کوي، د خلکو بچان پاتې دي. په ټکه کې 4 ورځې کار پیدا شي، موږ هغه د اختر ورځ بولو. هغه بیا په هوټل کې راستلی ګای نیم سری ګای دوا سوي نشبه نیم سو موږ پیدا کوو، هغه موږ د اختر ورځ بولو.
دومره خلک دلته ولاړ دي، دا ټول 3 ورځې کې یو ورځ وځي، هغه 2 ورځې پیسې بیرته په هغه 3 ورځې کې خوري. د کور سره غلی دی ورور، دلته ځامنې پاتې دي، بچانې پاتې دي، راغلي په کار پسې، هغه کارونه درته نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزه منی خوایي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال مولوی محمد علي سليمان وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره سوي دي.
په سل کې 80% خلک اوس بیکاره دي او دا ریاستونه باید زموږ سره همغږي وسي. کوم خالي بستونه چې لري هغه خونه د هر ځای د ارګان خپل مسول ته معلومیږي چې زه دونه خالي بستونه لرم، دونه باسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې اچولی سم. بیا هم خواهش دادی انشاءالله اراده مو هم دادی چې را روانې جمعې د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا راپور ته کوم چې دا ریاستونه زموږ سره همکاري وکړي. باسواده خلک ته پونتون څخه فارغ دي، د مکتبو څخه فارغ دي، مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیږي، بیرچا خواري وکاجي.
بلخوا د چارو یو فعال نجیب الله وایي په افغانستان کې بیکاری یو له هغو ستونزو ده چې د ټولنې ځوان قشر زیانمن کوي. دا هغه په خبره د طالبانو حکومت د زراعت د ودی او د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره کولای سي چې د هیواد تر 50% زیات ځوان قشر په دندو وګماري.
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورت کوي. په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالیه سم معافی سبسایډي ورکول کیږي او د دوی سره کومکونه کیږي، ګرانټونه ورکول کیږي. نو موجوده حاکم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري، ولې د دوی سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور که پانګوال هم پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د تیرې وکال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډېرو ته یې د کورنۍ مسؤلیت وردغاړې دي، د بېروزګارۍ له ستونزو کړېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 3000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
و موریدل چې د کندهار اوسیدونکو وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچل وړ کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ، راسیې ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسیې زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تج سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوش شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل ترواسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کستونه یې وچ کلک سوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ پر لیاز د خدای. تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوئ. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیرې کې د کړي عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي، ټنکر چې دي ټنکر نشته. په یو کولای کم دي، په یو کولای کم دي. خلک ډېر څه ولا دي په بس نبت نبت. نو دا لږ راته دا هم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور څه خبر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د یارات ولایت کمپ ماجرین زازادی را دوست کردم. زمور دغا کمپ ماجرین به شرط سال زور اگرشن کن آمده. دغا تا دولت تخوا مسات فای استوجو نکیجی. دغا چی طالبان را غلی دی. موش خلق بی کومک رو بی ارد تخوا ورسو و مسات مسات را توایی چی و مشتوالی وایی چی کومک مورس را کرد. نا زمور دغا چکورو چارواکو زنده و د دغه امارت د مسولانو زنده دا غوښتنه ده دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته د یو لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د لږې سره مخ دي، نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لږ وروسته د ورکو شوو عزیزانو پروګرام لرو، خو لا هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو او څلوېښت زره کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر یو سلو اتیا ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر کسان یې ټپیان کړي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیزې ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پېښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت نراتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اتومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیې پر اوکراین له یرغل یوازې دوه اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. او د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووېډ 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ پخوا هم ټورنامنټونه د کووېډ 19 واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په ټویټر لیکلي، په خواشینۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جاکوویچ یوویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې تل ولی لاس پانوی ټینس پاز رافل نډال څخه کم لري. اوس هم لژمن سره سم دا ورکو شو عزیزانو پروګرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دورو کوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو او د ازادي رادیو ګران مینوالو سلامونه او شې هیلې می ومني. ستاسو د روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان په تیر ونې کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر ژغیز پیغامونه را رسیدلي و چې له نیکه مرغه یو زیات شمېر د تخنیکي پلوه یا د نورو ملحوظاتو په نظر کې نیولو سره د نیمګړتیاو څخه خالي و. یوازې یو څو محدود پیغامونه چې ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لرلې، مثلا ستاسو ژغ سم نه اورېدل کېدی یا دا چې پیغام ورسته لیو څو ثانیو څخه ریسوي چې البته دا ستاسو خطا یا تیروتنه نه ده. کله کله سیګنال سم نه وي یا ځینې نورې ستونزې وي، خو ستاسو هغه پیغامونه چې یو لږ هم د خپرولو وړ وي موږ کوشش کوو چې ورسته له یو څه اصلاح یا ایډیټ څخه یې خپاره کړو. نو په دې هیله چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هیڅ نیمګړتیا ونه لري، د نن ورځې خبرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ځینو ورکو سوو عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکوي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واورو، یو د خوشي خبر مو ترلاسه کړ. هغه دا چې زموږ د اوریدونکي ورکو سوی زوی پیدا شوی دی. دغه محترم اوریدونکي چې سید بسم الله نومیږي او څو اونۍ مخکې څو ځلې د خپل زوی سید نقیب الله د ورکېدو پیغامونه ازادي رادیو ته لیږلي وه او موږ هم ورته خبره کړې وه د خپل زوی د پیدا کېدو په هکله دغه پیغام موږ ته رالیږلی دی.
کابل د ولایت د پل چرخي او اشتن ناحیې نه مې پیغام ثبتوم. زما مخکې پیغام پرې شوی وه ازادي رادیو کې، زما یو زوی چې سید نقیب الله په نامه باندې هغه پیدا شو. خپل سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم، او خاصتا طاهر روشن صاحب ته.
گران اورورا سید بسم الله خان، تاسو ته د ګران زوی د پیدا کېدو ډېره ډېره مبارکي وایم. سترګې مو روښانه او ستاسو څخه مننه کوم چې خپل دغه د خوشی خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړ. تاسو او ستاسو زوی ته بشپړ روغتیا، آرام او سوکاله ژوند غواړم.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو هلک دی چې نوم یې نور احمد یادیږي، دا دوې میاشتې کېږي چې راغلی دی او وایي زه د کونړ یم. کدار مسلمان ورور یې، نو پر دغه شمېره دې زموږ سره د مهربانۍ له مخې اړیکه ونیسې. د استالات شمېره ورته وایم: 0 8 00 5 15 9 5. افغان دستین شمېره وایم:
سلامونه اونۍ کې هیلي روشان صاحب، زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي. روشان صاحب، نن سهار نه د 5 کالو ماشومه ده، موږ سره د خبرې نشي کولی. جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریبه ډېره په بده ورځ وه. نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده کاتو کې په اړه معلومات غواړي، یا مطلب د چاوي. نو تاسو دا پیام لکه زر نشر کړي، ځکه ډېرې بدې ورځې کوي. نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي: 0 8 00 5 15 0 5. شمېره بیا وایم: 0 8 00 5 15 0 5. او بله شمېره: 0 28 22 6 8 99. یعنی 0 8 22 6 8 99. تاسو نه ډېره ډېره مننه. الله پامان، تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. سید مقبول محمدي د کابل څخه مننه.